دا مشال رادیو ده. دا وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. نن د جمعې ورځ او د 2023 میلادي کال د دسمبر 9 نیټه ده. زه احمد شاه زمي يم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې به واوري چې په کوټه کې ناټو ته سامان او تیلونکو ټینکرونو باندې په وسوال بریز کې څه باندې 1.5 کنټینر سوځول سوي دي. بلخوا پاکستان وایي چې هیواد یې د هر ډول ترهګرۍ په ضد دی او د سیمې په امن کې به خپل رول لوبوي. په خبرونه کې نور ګڼ شمېر راپورونه هم لرو، خو په لومړي سر کې زه بوریوال کاکړ ته چې د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی، په کوټه کې د نیټو لپاره تیلوډونکو شاوخوا 1.5 ټینکرونه سوځول سوي دي. د پاکستان سترې محکمې په دې ملک کې د قومي جوړجاړي آرډیننس په اړه د حکومت درخواست خارج کړي او په کراچۍ کې د یوې چاودنې په ترڅ کې د رینجرو 3 سرتیري وژل سوي دي. اوس بشپړ خبرونه. په کوټه کې په هغو ټینکرو له برید وروسته اور لګېدلی چې په افغانستان کې د نیټو لپاره تیل او نور سامان وړي. په دې پیښه کې شاوخوا 1.5 ټینکرونه سوځول سوي دي. د ټینکرو د تمځای یو مالک د پیښې په اړه مشال ریډیو ته وویل:
دلته ولاړې وې 28 ټینکرې ولاړې وې او 10 کنټینرې ولاړې. تعداد یې 24 یو دي او 2 بل 28 ګاډۍ. بس تور کالي جامو والا خلک رالو، مولونه تړلې او مشنا ورسره والولې. په دا سمش په کوټه پیر وکړو، باید کې را ننوتو. بس په ګاډیانو پیر ولګو، بیا اول پسې ور واچولو. بس بلته ووتو موږ سره 2 پسې والاولو او هم دا ټیم کې مهم نه لیدلستي چیرې لاړو.
تر اوسه کومې ډلې د دې برید په اړه څه نه دي ویلې، خو تر دې وړاندې طالبانو دا ډول پیښو پر غاړه اخیستې ده. یاد دې وي چې پاکستان د نیټو د هوایي برید پر ضد افغانستان ته د دې ټینکرو د تلو مخه نیولې ده، چې د نومبر پر 16 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د پاکستان 24 عسکر ووژل. د پاکستان ستری محکمې یا سپریم کورټ په دې ملک کې د قومي جوړجاړي آرډیننس یا این آر او په اړه د حکومت هغه درخواست خارج کړی دی چې ګواکې دا دې ومنل سي. ستری محکمې په خپل پریکړه کې ویلي چې پارلمان د قومي جوړجاړي آرډیننس منظوري نه ده ورکړې. چیف جسټس افتخار محمد چودري ویلي دي چې د ستری محکمې پر پریکړه دي بیل ځنډ او په بشپړ توګه عمل وسی. لدی پریکړه وروسته به د پاکستان پر ولسمشر آصف علي زرداري او د هغه پر حکومت د سویس په شان مقدمو په اړه د ستری محکمې لخوا فشار بیا پیل سي. ولسمشر آصف علي زرداري دا وخت د دوبۍ په یو روغتون کې د خپل درملنې لپاره داخل کړل سوی دی. د کراچی د شهر په سفورا چورنګي نومي سیمه کې به می 14 سوي ده. د رنجرو مشر بیګیډیر وسیم د پیښې پر ځای خبريالانو ته وویل چې په دې پیښه کې د رنجرو 3 عسكر وژل سوي دي. د ګلستان جوهر پولیس وایي دا بم لوړاندې په دې سیمه کې ایښودل سوی و. له پیښې وروسته امنیتي عسکرو دغه سیمه په خپل ولکه کې اخیستې او ناکې لګولې دي. د کراچی په شهر کې لتیرو شاوخوا 2 کلونو راهیسې د هدپی وژنو او بمې چاودنو له امله امنیتي وضع ډیره خرابه ده. افغان چارواکي وایي چې په کندهار ولایت کې د ملي اردو په یو مرکز کې د چاودنې مخه نیولې ده. ملي اردو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د 215 نمبر اتل کلی اردو په تعلیمي مرکز کې چاودونکو مواد ځای پر ځای سی وو، چې هدف یې د سرتیرو د فراغت پر مراسمو برید و، خو د هغوی په خبره د دې دسیسې پر وخت مخه ونیول سوه. خبر پاڼه زیاتوي چې د ملي اردو د انجینران لخوا د چاودونکو موادو د شنډولو پر مهال یوه چاودنه وسوه چې یو سرتیری پکې برسیران ټپي سو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران په اړه پر ټولو لارو چارو فکر کوي او له خپل ملګرو هیوادونو سره به په ګډه کار کوي چې د هغه په خبره ایران د اټمي وسلې له جوړولو راوګرځوي. ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې ولسمشر اوباما په واشنگټن کې د خبر پر مهال دا ونه ویل چې د ده اداره پر کوم لارو چارو فکر کوي.
Nuclear weapons, then I have said
ولسمشر اوباما وای کچیر دوی د اټمی وسلې جوړول ته دوام ورکړي، نو ما په دې اړه په څرګند ویل دي چې دا د امریکا پر ضد کار دی، دا د امریکا په ګډون د امریکا د ملګری هیوادونو پر ضد کار دی. موږ بل نړیوال ټولنې سره په ګډه کار کوو چې مخه ونیسو. د ولسمشر اوباما الفاظ. ایران وایي چې دوی د اټمي وسلې د جوړولو هڅې نه کوي، بلکې د دوی اټمي پروګرام یوازې د انرژي د جوړونې د سولیز مقصد لپاره دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین په امریکا تور پورې کړی دی چې د دوی په هیواد کې د پارلماني ټاکنو پر سر د راپورته شوي احتجاج ډاډګرانه کړې ده. ولادیمیر پوتین د هغو مظاهره چانو چې پارلماني ټاکنې له درغلیو ډکې او غیر منصفانه بولي په اړه په خپلو لومړیو څرګندونو کې وویل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په روس کې اپوزیشن ته یو اشاره ورکړې ده. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میربن هیلی کلینټن بیا په برسلز کې یوې خبري غونډې ته وویل،
مونږ په کومه طریقه چې انتخابات په عمل کې راوستل شول په اړه مو خپلې اندېښنې چې صحیح مو ګڼلې ښکاره کړې، او مونږ د روسیې د خلکو د حقونو او د هیلو ملاتړ یو، سو دوی د پرمختګ کولو جوګه شي او د ځان لپاره د یوه ښه راتلونکي درک ولګوي، او مونږ امید کوو چې په راتلونکو کلونو کې د دغه څه کېدلو شاهدان واوسو.
د روس په پارلمان ټاکنو کې د ولادیمیر پوتین ګوند یونایټډ رشا پارټي تر نیمې څخه کمې رای ګټلې دي. د روس پارلمان ټولې 450 چوکۍ لري. د لوب خبرونه کې دا چې پاکستان او د بنگلاديش ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه روانه ده. بنگلاديش دا وخت د پاکستان په وړاندې د اول بغړ په سر 15 منډې کړې دي، او افغانستان نیپال ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. په روان خبرونه کې مساس لپاره دغه راپور نه راغونډ کړی دی. په کوټه کې ناټو ته سامان او تیل وړونکو ټینکرونو باندې په وسوال برید کې څه باندې 1.5 ټینکر سوځول شوی دی. یو عیني شاهد د پیښې په اړه وایي،
دا اول واره پیرنګونه شروع شوله، او بعد لغه ورسته د پیرنګو ورسته بیا 2-3 د ماکه وسولې.
بلخوا پاکستان وایي چې په بون کانفرنس کې د دوی نه ګډون په دې معنی نه دی چې دوی په سیمه کې د امن لپاره رول نه لري. د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي چې د ترګری په ضد به خپل رول جاری ساتي.
Not attending the Bonn conference, that should not be taken as our total disassociation.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعات وزیر وایي چې په ملکنډ کې کوم ماشومان د ځانمرګ بردونو لپاره تیارېدل، هغوی ته د تعلیم دروازې پرانستې دي.
دا جهاد له مور سړي
په کراچی کې د بمی چاودنې حال هم درکو چې نن سهار د رینجرز درې سرتیری په کې ووژل شول. ورسره د نورې ګڼ شمېر راپورونه هم لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. گران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه خبرونه لري. دا خبرونه نه یوازې تاسو د رادیو لاري بلکې د انټرنیټ لاري هم اوریدلای شئ چې پاته ده www.mashalradio.com. اوس راځو خپل لومړی راپور ته. بیګام احسان د کوټي شار لویدیز لور ته په یو ټرمینل کې نامعلوم وسوالو پر هغو تیل ټینکرونو او کنټینر لاریو برید کړی چې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو ته سامان وړي. وسلوالو ډز کړی دی چې له عمله د تیلو شاوخوا 1.5 ټینکرونه په بشپړه توګه سوځېدلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کوټي زموږ خبريال بارکوال میاخیل راکړي.
د نومبر لښ په جوشته مینیټه راهیسې د پاکستان حکومت په مومندو قبایلی سیمه کې پر خپلې و پوځي پوسټه باندې د ناټو تر برید وروسته د تورخم او چمن لارې د احتجاج په توګه تړلې، او په سلګونو لارې د کراچۍ او چمن ترمنځ په بیرابیلو سیمو کې ولاړې دي. د کوټه شار لویدیز لور ته د کوټه او چمن ترمنځ د لوی سړک څنګ ته په 15 ټرمینال کې هم شاوخوا 40 ټانکرونه او کانټینر لارې ولاړې وي چې بیګاش په نامعلومو وسلوالو لومړی له نامعلوم لوري یو توغندۍ ورته راوتوغاو، او وروسته دو موټر سایکل سپرو کسانو ډزې پرې وکړې او د پیښې له ځایه وتښتېدل. د پیښې یو عیني شاهد وویل،
من محمد انیس موږ روانو پر دغه ځای باندې راورسېدو. دغه سره دو موټر سایکل سوار خلک راغله، خاص راوته ورې بلکې راوته د ځای سره ورسېدو. دا اوس چور بلیږي، بس پیرې او پر وکی پر گیټ باندې زما په خیال شاده خو خلک په پیسې و چې پیرې وکی دغه شته. دا اول د ارقام لار د موټر سایکل نمبر پلیټ هم ورته، او خلکو مخونم نه وکړي، بس نه چا مخ نیول نه څوک موجود.
د دې ټرمینال څنګ ته د یو کور اوسیدونکی محمد لال وایي پر ټرمینال لومړی ډزې وسوې او بیا دوه توغندي ورته راوتوغول شول.
زه د یې کور ولم کور ومه دلته اول واره پیرنګونه شروع شوله او بعد لغه وروسته له پیرنګو وروسته بیا دوه درې دماکې وسولې له دماکو وروسته بیا دوه راکټ ور خلاص شول په دما باندې کې وینې کتل لغه وروسته کنټینر ور واخستې کنټینر ور واخستې لغه د کنټینر سره په یودل دماکې وسولې.
د بلوچستان د کورونا چارو د وزارت مرستيال نصیب الله بازای هغه محل چې پر دغه لاروی د ور لمبي بلی ویل خبريالانو سره په خبرو کې وویل چې د ناټو لپاره دغه اکمالاتي لارې د بلوچستان په هر ځای کې شاوخوا درې نیم سو نور لارې هم په همدې ډول په بندو ځایونو کې ولاړې دي او امنیت یې ساتل کیږي. خو پر دې ټرمینال هم له لرې ځای توغندوي برید سوی دی او شاوخوا دیرش د تیلو ټانکرونو په کې سوځېدلې دي.
د نیټو ټینکر دي تقریبا لس فوټه دي هایټ دي د باونډري وال په دې کې دننه وي تقریبا اته ویشت یا دیرش او د دې سکیورټي هم د ایریا تھانہ دا ځمواري وو او پولیس ګارډ باندې وو. لیکن دا د شاوخوا یو خاص راکټ فایر سوی دی او هغه راکټ چې دی دا ډیمیج ظاهر دی دا انفلیمیبل دی هایلی انفلیمیبل او اوس کوشش کوو انشاءالله چې کور یې کوو.
د کورونا چارو د وزارت مرستيال نصیب الله بازای د ډیر شو ټانکرونو د سوځېدو خبره کوي. خو جنو عین شاهدونو ویل چې په دې ټرمینال کې 24 ټانکرونو او کانټینر لاري ولاړې وي چې واځ 15 کانټینر لاري تر اور لګېدو سم د ستورسته وېستل شوی او موټر چلوونکي هم د اور تر لګېدو وروسته د پیښې لزای تشتېدلې دي او چاته پکې د کوم ځان ځان خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې د بلوچستان حکومت په کوټه او د ایالت په نورو ښارونو کې د ناټو لپاره په تیلو او سامانونو د ډکو لاروي په اړه څه تصمیم لري نصیب الله بازای
څنګه چې د مرکزی گورنمنت فیصله ده صوبائی حکومت دغه فیصلو پابند دی د دې مومنٹ چې دغه فلال درېدلې دي او زموږ کوشش دا هو ده تقریبا درې نیم سو ستر څلور سو ټینکران دي او د ایمیج پای وی باندې چیرې چیرې د سی باونډري وال اویلیبل وو پاګه کې پارک کړی وي.
د یادونه وړ ده چې د روان کال په اګست میاشت کې هم د بلوچستان په دشت سیمه کې وسلوالو ناټو ځواکونو ته پر اکمالاتي کاروان برید کړی وو او 19 ټانکر او کانټینر لارې سوځولې وې.
دا مشال ریډیو ده.
ګران اوریدونکو زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. پاکستان ویلي چې په بون کانفرنس کې د دوی نه ګډون په دې معنا نه دی چې دوی په سیمه کې د امن لپاره رول نه لوبوي. یوې خبري غونډې ته د پاکستان د بهرنی چارو د وزارت ویاند ویل چې هیواد د ترهګرۍ په ضد خپل رول جاري ساتي او له امریکا سره ښې اړیکې غواړي. په دې اړه نورحال اسلام آباد د مشال رادیو خبریال ریاض مساخیل راکوي.
اسلام آباد کې د پاکستان د خارجه دفتر ودانې کې ورزنې خبري غونډې ته د خطاب په وخت د خارجه دفتر ویان عبدالباسط وې چې پاکستان تل د ترهګرې غندنه کړې ده او غواړي چې سیمه کې پوخ امن او کلاري وي. د نوموړي وینا وا چې د هر قسم حالاتو باوجود به پاکستان په سیمه ایز او نړیوال امن کې خپل کردار ترسره کوي. د زیاته کړه
not attending the bon conference that should not be taken as our total disassociation.
زمونږ بون کانفرنس کې د ګډون نه کول نه دي څوک دا مطلب نه اخلي چې موږ د سیمې په امن او سلامتۍ کې برخه اخستل نه غواړو. پاکستان به د سیمې په قلارۍ کې خپل مثبت کردار جاري ساتي او موږ په خپل خبره ولاړ یو چې د افغانستان امن سره د پاکستان امن تړلې دی. بون کانفرنس کې ګډون نه کولو سره پاکستان خپل ګټې تاوان ته ندي کتلی. خدا پریکړه په ملکی مفادو کې شوې وه او د 28 نومبر د پیښې وروسته د کانفرنس کې ګډون ګران وو.
د پاکستان او امریکې د تعلقاتو په حق لاب وی چې پاکستان امریکای سره خ اړیکې غواړي او دا چې د پاکستان په سلامتۍ بچره هم سمجوتا نشي کولی. د زیاته کړه چې په خارجه پالیسۍ د غور او نظر سانې د پاره به ټولو اهم ملکونو کې د تعینات پاکستانی سفیرانو یو غونډه رابلل شي.
موږ دا نه دی ویلي چې موږ به په خپل ټوله خارجه پالیسۍ نظر سانې کوو. خو څنګه چې تاسو ته پته ده چې کابینه او دفاعي کمیټې کومې خبرې کړې دي او دوی چې د ناټو سره د تعلقاتو لړکې کومې پریکړې کړې دي صرف په هغې به نظر اچولی شي. تر کومې چې د پاکستان خارجه پالیسۍ خبره ده دې کې تر ټولو لومړی زموږ خپلواکي او د خاورې حفاظت دی. نو اوس وخت راغلی دی چې د خارجه پالیسۍ بعضې اړخونه وکتلی شي او لکه څنګه چې ما ویلي چې د روانې میاشتې په 12 او 13 نیټه به د سفیرانو او های کمیشنرانو یوه غونډه اسلام آباد کې کیږي.
د سفیرانو کانفرنس ته د خارجه چارو کارپوهان څنګه ګوري او آیا دې سره به د پاکستان خارجه پالیسۍ کې څه بدلون راشي که نه؟ په دې حق لرته د خارجه چارو کارپو او پخوانی سفارتکار ډاکټر همایون خان وې
ګوره دا د انوایس کانفرنس چې وته وې دا وختن په وختن حکومت کوي او خاص طور په هغه وخت باندې کوي چې صدا سي مسلې وي چې هغه باندې د ټولو رائے اغوی ته ضروری ښکاری دا زه نه وایم چې دا آسان کار دی خو کوشش به دا وي او زما په خیال کې سفیران به دا سي رائے ورکوي چې هغه سره ریئلستیک غونډه وي انوایس کانفرنس کې هو ډېر میجر ڈیسیژن شوی دی او همیشه دا به خپل فارن پالیسی کې دا بیا شاملېږي
په خبرو کې عبدالباسط وی چې هغوی د استرالیا سره هندستان ته د یورینیم ورکولو په معاملہ هم خبرې اترې کوي او د استرالیا حکومت ته پډاګه کړې ده چې د هندستان پرنګ پاکستان هم د توانای ضرورت پوره کولو لپاره جوهری توانای او یورینیم ته اړتیا لري ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د روان کال د مې پر دوهمه نیټه په بټاباد شار کې د اسامه بن لادن تر وژنې وروسته د یادې پیښې په اړه د پاکستان حکومت د جسټس ریټایر جاوید اقبال په مشرۍ کې د پلټون لپاره کمیشن جوړ کړی د تیر زیارت په ماښام د کمیشن د کارکردګۍ په حق له جاوید اقبال خبري غونډې ته وینا وکړه او د کمیشن د پرمختګ په اړه معلومات له رسنیو سره شریک کړ چې تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبريال سراج زهیر راکوي
د ابتاباد کمیشن مشر جسټس ریټایرډ جاوید اقبال اسلام آباد کې پریس کانفرنس ته خپل خطاب کې ویلي دي چې کمیشن خپل کار په خشن تر سره کوي او هیڅ یو تن د کمیشن د وړاندې نغړته او نه وړوکه بلکې ټول یو شان دي او نه به د وحدو پر اساس چاته رعایت ورکول شي جاوید اقبال وویل چې د اسامه د کندو په شمول د پلټنو لپاره د ګڼ شمېر خلکو بیانونه اخستل شوي دي او دا سلسله لا روانه ده
همي تمام پولیټیکل پارټیز د پاکستان پیپلز پارټي وی وہ اس کے کو چیئرمین ہیں ہم نے ان کو لیٹر آلریڈی ایڈریس کیا ہوا ہے
منگ ٹول سیاسی گندونا چپکے دا پاکستان پیپلز پارٹی شریک چیئرمین ہم شامل دے منگ حغتا خطونا لے گلی دی چاہی دی دا کمیشن اڑان دے راشی او دا خپل و سوالون جوابون دی ورکڑی صدر آصف علی زرداری تا خود صدر پہ حیثیت استثناء تر لاسا دا ولی دا شریک چیئرمین پہ حیث ورتا کمیشن خط لے گلے دے
یہ تپوس پا جواب کی نو موڑی زیا تکڑا کمیشن ضروری وگنی نو سوک ہم رابلے لے شی
اس وقت تک تقریباً 100 گواہان کے بیانات ہو چکے ہیں
دا وخت تقریبا د سلو گواهانو بیانات مو کړی دي چې پکې سیاسي فوزی او نور د هرې طبقې سره تړلي خلک دي او اوس خلک پاتې دي د چانه چې به بیانونه اخستی شي او د دین علاوه د پارلمان غړي هم دي او د غرنګ د میډیا کسانو ته مهم بلنه ورکړي ده او که چاته هم څه معلومات یې نو موږ ته یې راکړي چې دارنګ کمیشن خپل کار په خشان تر سره کړي
جسټس ریټایر جاوید اقبال وویل چې د اسامه د کور 15 وار جاج اغستی شوی دی او دې دوران دوی ته ځینې دړکې هم ورکړې شوې دي خو دوی خپل کار سر ته رسوي کله چې مشال ریډیو د دې کمیشن او پریس کانفرنس په حق لا د تزیه نگار ریم الله یوسف زینا او پختل نو نوموړي وویل
دا سی بیانونه ورکړو جسټس جاوید اقبال چې دا خلک زمين سره تعاون نکړي نو زما دا فکر دی چې دې په مخ ته ډېر وکړل دي او بل اصلي خبره ظاهرول هغه آسان کار نه دی ځکه چې دې پروژه مند خو به یو نه مشکل دا جوړی کې د پاکستان حکومت ته تر پاکستان لپاره نو ځکه دې د احتیاط نه کار اخلي زما خو دې صدنه توقع نشته چې دې به ساسې نوې خبرې به مخ ته راولي دا دا
جاوید اقبال د بیان سره سم چې د کمیشن مکمل رپورٹ بعد تر دروان میاشتې اخر پورې سرتا ورسی او کمیشن به حکومت سفارش کوي چې دا رپورٹ دولس پوړاندې کې خو دی شي چې دا رنگ هر څه پډاګ شي سیراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد
مشال ریډیو د منی او رڼا زیر
ګران اوریدونکو زموږ شغله مشال ریډیو خبري او زو د کراچي پر لور د کراچي شهر سپوره چورنګي سیمه کې د یو چاودنې له کبله د رینجرو درې سرتیري وژل سوي او څلور نور ژوبل سوي دي پولیس وایي چې چاودنه د ریموت کنټرول په ذریعہ د چاودیدونکو توکو له وجې نن سهار رامنځته سوي ده په دې حق له نور تفصیل له کراچي څخه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی راکوي
پولیس چارواکی وای پیخا نن د جمعې په سحر وختي هغه وخت مخې تراغله کله چې د رینجر سرتیرو غاړې د ګلستان جوهر په سیمه سفوره چورنګي سره نږدې د خپل معمول په پیرا ولاړ وو پولیس زیاتوي 14 د ریموت کنټرول په ذریعہ 14 دن کو توکو د 14 دو لکبل را مسته شوې ده کوم چې ورده مخه د پیخي په ځای کې ځای په ځای شوې ول د مشرقي کراچۍ د پولیسو مشر نعیم شیخ د پیخي په حق لا رسنیو ته داسي ویل
مسیح کے
ٹیر
میں اس کو چھپایا گیا تھا.
بلاسٹ سے جو دیوائی چودہ دن کی مواد خاورو کی مقصد ہم رینجر سرتیری پنکھ کول وو. د رینجرو پنکھ کڑے شوی گاڑے د چودنے د زای څخه دیرش پنځه دیرش پوټه لری ولاړ وو. دا لوی چودنه وا چودہ دن کو توکو سرا چری او بالبیرن هم کرول شوی چې لوجی سرتیرو ته مرگ جوبلا اوخته دا. د رینجر سرتیرو مشر بریگیډیر وسیم د پیخې په ځای کې خبریالانو سره په خبرو کې وویل چې د چاودنې له امله د رینجر ځواک درې سرتیري وژل شوي او څلور نور جوبل شوي دي. د پیخې له امله جوبل شوي سرتیري د ملیر سیمچ روغتون ته رسول شوي دي. د چاودنې سم د سروستو امنیتي ځواکونه د پیخې ځای ته رسیدلي او سیمه یې خپله ولخه کې اخیستې ده. د یاد چاودنې په حقله پلټونکو ادارو پلټنې شروع کړي دي. د یادونې وړ ده چې دوه ورځې مخکې د محرم په نهمه او لسمه ورځ هم د کراچۍ په کاله پل سیمه کې ورته چاودنې شوې وې چې چا ته یې ځاني زیان نه واړولی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي وسلوالو چې په ملکن ډیویژن کې کوم کم عمره ماشومان د ځانمرګو بریدونو لپاره تیارول، صوبایي حکومت د هغوی لپاره د تعلیم او ذهني پرمختګ انتظام کړی دی چې دا ډول دوی د ټولنې لپاره ګټور وګړي وګرځي. دا خبرې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین د ماشومانو د حقوقو په اړه یو سیمینار ته وکړې چې نور حال یې له پېښور د مشال راډیو خبریال غلام غوث را کوي.
د خیبر پښتونخوا حکومت ویلي دي چې وسلوالو په ملکن ډیویژن کې د 13 او 15 کالو ترمنځ کم عمره ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو او تشدد روزنه ورکوله، او اوس حکومت د ملکن ډیویژن هغه ماشومانو ته کومو ته چې د ځانمرګي بریدونو روزنه ورکړې شوې وه، د خیبر پښتونخوا حکومت هغې ته د تعلیم روزنه ورکوي چې ټولنې ته پایده ورسوي. د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت له اړخه جوړ کړی شوی یو قانون باندې په پېښور پریس کلب کې سیمینار ته د وینا پر مهال د صوبې د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وویل چې په ملکن ډیویژن کې وسلوال طالبانو سلویخ داسې ماشومانو ته د ځانمرګي بریدونو روزنه کړی وه، د کومو عمرونه چې د 13 کالو نه واخله تر 15 کالو پورې وو. میا افتخار حسین وویل چې اوس حکومت هغه ماشومان کوم چې د ځانمرګي بریدونو لپاره روزل شوي وو، د هغو لپاره د تعلیم او ذهني پرمختګ انتظام کړی دی. کله چې مشال ریډیو د میا افتخار حسین نه پوښتنه وکړه چې حکومت د ترګرۍ د ختمولو لپاره د 13 کالو راسي په جګړه کې بوخو، ولې بلې خوا ته په مومن ایجنسۍ کې په پاکستانی عسکرو د ناټو لخوا برید باندې، د پاکستان د سخت عکس العمل نه پس به په پاکستان کې د ترګرۍ ضد جنگ څه مستقبل وي، نو میا افتخار حسین وویل چې دا سخت عکس العمل دوی د احتجاج په توګه ښودلی دی، او په سیمه کې د امن په ځای کولو لپاره به د ترګرۍ ضد جنگ د مخکې په رنګ روان وي، او په سیمه کې د امن او قلاري لپاره به دوی نورې لارې چارې هم لټوي.
داسې دا چې 1.5 لک نه دی پیدا شوی، بلکې اراده تن چې کم دی نو زمونږ په پاکستان باندې اټیک شو د نیټو د طرف نه. احتجاجن چې کم دی نو مونږ بون کانفرنس ته لاړو په دې باندې چې هغې ته د دې خبرې احساس وشي چې مونږ دا کم کار کړی دا هم غلط کړی دی.
غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال راډیو څخه اوري. د بکخیل وزیر کوم یو شمیر مشران نن په دوهمه ورځ هم د نه خوړلو هړتال جاری ساتلی دی. دوی غوښتنه کوي چې د پولیس لخوا د هغې پیښې پلټنې وسي چې دوی د دوی د کوم بېګنا کسان ووژل. په دې اړه نور حال بنو څخه د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر کوي.
د روانې میاشتې په دریمه نیټه په نیم قبایلي سیمه بکاخیل وزیر کې پولیسو د مفرورانو پر ضد چپا وهلې وه چې د دواړو ترمنځ ډزو په نتیجه کې یو کس وژلې شوی او د ښوونځي ماشوم په ګډون درې نور ژوبل شوي وو. د هغې ورځې را په دېخوا بکاخیل وزیر کوم وایي چې د پولیسو په ډزو کې مفروران نه بلکې د دوی بېګناه کسان وژل شوي او ژوبل شوي دي، لہذا عدالتي انکوایري دې وشي او د پولیسو پر خلاف ته اف آی آر درج شي. دې لړکې نن په دویمه ورځ بکاخیل وزیر شپیتر رکنی نمائندہ جرگی مشران د بنو پریس کلب مخیتا پا بوک ہڑتالی کیم کے ناستی پدغا کیم کے ناس ملک عباس علی مشال ریڈیو تا ہوئے چه ترسو پدغا پیخ کے ککڑ پولیسو پر زید ایف آئی آر درج نوی او عدالتی انکوائری نوی شوی نو دغا بوک ہڑتالی کیم با دوام لری.
پولیس ولی سالویر کا سنی وشتی پاشی یو شاہد شد دے کا سنو زخمیون وی اگر یوری دن آونسا نن تاریخ پیرامی جو مطالبہ کری ہوا چه پولیس چکیم نمزد کا سنی در خلاف ته اف آی آر کړ شو عدالتی تحقیقات ته شروع شي. دا 60 رکنی کمیټی مش کوم جوړ کړلی او دغه دی ته بو کړتلې کوم تر ولا ژیلی دا بو کړتلې کوم په وخت را سجری وی چې پر امیز دا دوه مطالبه منلې شوی نه وی د لوژه د تند دولت چې ما دوه وخت را پرته وی چې پر لوژه تند نه مړ نه وی.
ملک ګلباز خان وې چې دوی د خپل بے گناه هر قسمه ثبوت پیش کول ته تیار دي خو انصاف به په هر صورت غواړي.
لکه کم کسان چې وجل شوی دي زخمی شوی دی د بکاخیل سټوډنټان دی مشکتی خلک ته او کم کس چې مړ شو هغه زمونږ د امن کمیټې یو اهم رکن او غړی و. هغه که ثبوت وي دوی سره دوی ګناګار وای شي هغه د ثبوت په عدالت کې پیش کړي او مونږ لکه خپل کسانو لکه د بې ګناهۍ سره د مدعی قائم مدعیم او هغه مونږ ثبوتونه که عدالت غواړي مونږ به پیښو او که هغه حکومت پولیس انتظامیه مونږ نه غواړو هغه به مونږ پیښو موجوده.
د ډی آی جی ایس پی او نورو پولیسو چارواکو یوه غونډه چې د دې پیښې په لړ کې روانه وه کله مو چې دغلته د دوی څخه وپوښتل نو د پولیسو ډی ایس پی عظمت خان د پولیسو موقف مشال ریډیو ته صدا سې وړاندې کو.
پولیس خپل ډیوټي کړی ده پی اوز خلاف لوکل پولیس ریډ کړی پی اوز یا ملیټنټس او سره د دوی نورو رشتہ دارانو عزیزانو پولیس سره انکاونټر شروع کو. په هغه سره زخمیان او یو کیژوالټی شوی ده چې دا د خلکو د فایرنګ نه د کیژوالټی شوی ده. اوس لیګلی اف آی آر شوی ده کیس انډر انویسټیګیشن ده. څو خلک د معاملې نه سیاسي یو ایشو جوړول کوشش کوي په دې لپاره هم احمد زئی مشران چې کوم دا هغه کوشش دا کوي چې مسله په مذاکراتو حل شي.
دا یادونه وړ ده چې د دولت او بکاخیل وزیر کوم ترمنځ د دغه ستونزې هوارولو په لړ کې د احمد زئی وزیر مشرانو جرګه د مزګړیتوب په هیڅ روانه دي خو لا تر دې دمه بکاخیل وزیر مشرانو دغه جرګې ته خپل واک نه دی ورکړی او وایي چې د پولیسو پر ضد اف آی آر درج کولو نه پس به مذاکرات کوي. کنی دوی به د سپریم کورټ چیف جسټس نه هم د عدالتی انکوائری غوښتنې کوي او نن به د بکاخیل وزیر نماینده جرګې مشران په بنو های کورټ کې هم خپل کیس وړاندې کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
د پاکستان د قامی هوایی شرکت یا پی آی ای د جازونو د ایسارتیا لړۍ هم هغه سره روانه ده چې له کبله ولس له یو شمیر ستونزو سره مخ دي. د پی آی ای مسافرانو ته څه ډول پیښې رامخته دي او په دې لړ کې د پی آی ای څه دریز دي په دې هکله له اسلام آباد د مشال راډیو خبریالي انیل خالد یو رپورټ رالېږلې دی چې تاسو پام ورته راګرځوم.
د اسلام آباد پیښور او کراچۍ نه د پروازونو پر لپسې ایسارتیا لوجي عوامو ته غني مسلې پیښې دي. حاجی احسان الدین د پی آی یو مسافر مشال ریډیو ته خپل خبرو کې وویل چې
بیا وې دا خو دغه سوخت تر سره لګیا دي چې ولې زموږ ایرلاین لیټ کیږي. د هر سړي ایرلاین په ټیم باندې لګي اجانو ته یا عام سرویس مینو ته او خو په ټیم دی رالو دي او زموږ پی آی دي موږ سره داسې کوي ولې کوي.
مشال ریډیو چې کله د جهازونو د ایسارتیا په حق له د پی آی بیان سید سلطان حسن نه پختل نو هغه ویل چې دا خبره صحیح ده چې زمونږ پروازونه د ایسارتیا ښکار دي ولې ځینې وجه داسې دي چې لکه بلې ولستا تکلیف ته
جو تاخير کا جن تک سوال ہے. دیکھیں
ایسارتیا چې څومره پوری خبره ده نو د جازونو پتلو کې اولنې دا کته شي چې دا محفوظ سفر کولې شي او کنه. د پی آی جازونه یو خو زاړه دي او مونږ لنوي پکار دي او را روان کال کې امکان دی چې لسو نه دولس پورې جازونه مونږ ته ترلاسه شي. د تیرو دوه میاشتو نه چې د سارتیا کومې خبرې را روانې دي، په هغې کې زیاتې خلکو د ځان نه جوړې کړې دي. او سده حجیانو تګ راتګ لپاره د پی ای اته جازونه وقف کولو سره اولس ته مسلې راغلې دي، خو بیا هم مونږ عوامو ته سهولت رسولو لپاره پوره پوره کوشش کوو.
د پی ای د مسافرو د وینا سره سم چې حکومت څو وارې ویلي دي چې دا مسله به زر تر زره هواره کړې شي، خو د ډېرې مودې تېرېدو باوجود هم په دې کې ناکام شوي دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پښتو وایې، مشال ریډیو وار.
ګران اوریدونکو، زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. کچیر تاسو غواړئ چې له مشال رادیو سره خپل نظر د برېښنالیک یا ایمیل لارې شریک کړئ، نو پته ده مشال رادیو ات آر اف ای آر ال ډاٹ او آر جی. په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوي دي. بوریوال کاکړ به د مهم خبرونو سرټکی واوروي.
په کوټه کې د نیټو لپاره تیلوړونکي شاوخوا 13 ټینکرونه سوځول شوی دي. د پاکستان ستري محکمې په دې ملکي د قومي جوړجاړي ارډیننس پاړه د حکومت درخواست خرج کړی دی. په کراچۍ کې د وی 14 پترڅ کې د رینجرو 3 سرتیرو وژل شوی دي. د هند چارواکي وایي چې د دې هیواد د ختیځ شار کلکتي په یو روغتون کې د اور لګیدل له امله لږ تر لږه 13 تنه وژل شوی دي. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي چې د ایران د اټمي وسلې د مخنیوي لپاره پر ټولو لار چارو فکر کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نیپال ته په 9 وکټونو ماتې ورکړه. او بنگلاديش د پاکستان په وړاندې د اتو لوبغاړو په سر 101 منډې کړې دي.
لاند خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې بوریوال کاکړ وړاندې کول. ګران اوریدونکو، سواره سیدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې. دا چې دغه ورسپانو په خپلو اداریو کې څه لیکلي، راځي چې ورته غوښ.
نن اکثر ورسپانو خپلې ادارې د صدر آصف علي زرداری په ناروغي باندې لیکلې دي. جنگ ورسپانو خپلې ادارې کې لیک چې د پاکستان د صدر آصف علي زرداری دوبۍ ته تګ او د هغې د ناروغي په اخله د یوان صدر د وزیر اعظم هاوس او د ځینې وزیرانو لخوا داسې متضاد بیانونه مخې ته راغلي دي چې کام یې د شک د کیفیت سره مخ کړی دی. ادارې لیکي چې دا د نن نه نه دي، بلکې د شپږو لسیزو راهیسې سیاسي او غیر سیاسي حکمرانان دا کام د رښتیاو نه نه دي خبر کړی، چې له کبله یې د باید اعتمادي بحران را پیدا شوی دی. اداری لیکي چې اکثر داسې افغانې هم راشي چې د هغې خبرې هیڅ وجود نه وي. خو د صدر آصف علي زرداری دا معامله ځکه مخې ته راغله چې د تګ نه وړاندې دا اعلان شوی و چې صدر به پارلمان ته خطاب کوي، او بیا د ایوان صدر لخوا داسې بیانونه راغله چې صدر د معمول چک اپ لا تللی دی. نو چې د معمول چک اپ نو بیا ولې د خطاب اعلان کېدو؟ اداریه اخیری کې لیکي چې اولس ته د اختیار اختیار ویلې شي، ځکه چې دا د دوی حق دی. دا رنګ به د اولس اعتماد بحال شي. نو غوره به دا وي چې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل اولس ته هر سنه خبر کړي. ایکسپریس ورځپاڼې هم دا موضوع راغستې ده او لیکي چې صدر آصف علي زرداری د معمولي زړه دورې نه وروسته د دوبۍ په هسپتال کې داخل کړی شوی دی، او دا ویلې کېږي چې یو څو ورځې به په هسپتال کې وي. اداریه لیکي چې د صدر د روانېدو سره سم ملک کې افغانۍ روشوی دی. اداری مخکې لیکي چې کای یو خاده افغانو بازار ګرم دي، نو بل خاده اپوزیشن لوا اس قسمه منفی بیان مخې ته نه راغله، کوم چې دستاینې وړ دي. اداری اخر کې لیکي چې هله د چیرتون کې سوروزو کې به حالت خشي، او مونږ دعا کوو چې الله تعالی دې صدر پاکستان ته زر تر زر کامل صحت ورکړي، چې خپل ملک تراشي او خپل چوکۍ تر لاسه کړي. ورسپانه مشرق په اداری کې لیکي چې پی ای خیبر پختونخوا کې په نامنل سندونو باندې ترقی تر لاسه کوونکو افسرانو تفصيلات یو وار بیا راغوښتي. ورسپانه لیکي چې مخکې هم پی آی اے دادا کیس مخال کو تفصيلات غوښتي وو، خو تر اوسه دا هوی په ازید اس کاروایی نه ده شوی. ادارې لیکي چې پی آی اے له پکار دي چې دا معاملې په سنجیدګۍ سره ختم کړي. امدبواتو کې بیا بیا دا خبرونه راتلل د محکمې لپاره څخه خبره نه ده. ورسپانه لیکي چې پی آی اے لپاره زموږ تجویز دي چې ټول جالي افسرانو خلاف ته بغیر د سفر کا په یوزې کاروایی وکړي شي، او خبر داوي چې ټول عملی د تعلیمي سندونو تصدیق وکړي. نو راتلونکي کې به دا قسمه واقعیات مخې ته
رازی. ګران اوریدونکو، د مشال رادیو خبريال سراج ظهیر او ته چې د پاکستان کورنی ورسپانو ته کتنه کړې و.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
او ستاسو پام نړیوالو مطبوعاتو ته راګرځم. ټایم مجلې دوبۍ ته د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د سفر په اړه مقاله لیکلې چې په هیواد کې یې ګنګوسې راولاړې کړې دي. بلخوا یوروشیا ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ آسیا د متبادل لارو په اړه مقاله لیکلې ده. د دې دواړو مقالو مهمې برخې اورېدو ته ستاسو پام راګرځوم. ټایم مجله لیکي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری د متحده عرب امارات په یو روغتون کې د زړه د ورپیش ناروغي لامل داخل دي. د ولسمشر نږدې کسانو ټایم مجلې ته ویلي چې کله نوموړی د ګل په ورځ ناروغه سو نو کورنۍ ټینګار وکړي چې له هیواد د باندې دي د درملنه وسی، ځکه چې په هیواد کې سیاسي حالات د نوموړی د پریشانی وړ ګرځېدلای سوای. د زرداری تک په داسې وخت کې رامنځته کیږي چې د نوموړي ولسی حکومت په یو وخت کې له یو شمېر مخالفتونو سره مخ دی. مجله لیکي حکومت تر اوسه لا په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین اکانی سره په تورن ډول د تړل سوي خط په اړه په خبرونو کې دی چې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر ته د دې لپاره لیکل سوی وو چې د پاکستان ولسی حکومت ته دی د پوز په پرتله لومړیتوب ورکړي. بلخوا په همدغه ورځ شپو کې پاکستان یو وار بیا هغه وخت له یو بل بحران سره مخامخ شو کله چې د ناټو لخوا په بمباری کې د دې هیواد 24 سرتیری ووژل شول. دوبۍ ته د زرداری سفر په داسې حال کې په هیواد کې ګنګوسې راولاړې کړې کله چې د ولسمشر ویاند بیان جاری کړی چې ولسمشر د معمول او وار لمخه لا د ترتیب سوي طبي کتنې په مخه له هیواد د باندې تللې دي. بلخوا یوراشیا ویبپاڼې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو ته د سامان وړلو لپاره د منځنۍ آسیا د لارې په استعمال یو مقاله لیکلې ده. په مقاله کې راغلي د پاکستان لخوا د سامان وړلو د لارې تر بندېدو وروسته اوس د شمالي لارو پر جال فشار زیات شوی چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو لپاره تیل او نور سامان ورسوي. تمه څرګندېږي چې د شمالي لارو د جال لخوا به اضافي سامان د ریل پر پټري راوړل کیږي چې له لټویا څخه تر کزاکستان او له ازبکستان څخه بیا تر روس پورې غځول شوی ده. خو د پاکستان او افغانستان د پولي تر بندېدو وروسته به له امریکا او ناټو څخه ډېری اونۍ وخت واخلي چې دوی د سامان لپاره بل لار سنجوي. د خیبر درې لارې د پاکستانی لارې بندېدل به هغو کاروباري سامان وړونکو ته ګټه ورسوي چې د شمالي لارو جال استعمالوي. یو امریکایي چارواکی وایي چې دا څرګند ده چې اړیکې کومې خواته روانې دي. دا به اوس ګرانوي چې یوه بله لویه ستونزه دې ډېر ژر هوار کړل سي. زموږ تګلاره دا ده چې ژر تر ژره د سامان وړلو لپاره یوه بله لاره پیدا کړو. خو پوښتنه دا پیدا کیږي چې آیا د شمالي لارو جال به په هغه څه وتوانېږي کوم څه چې به د پاکستان لخوا کېدل. موږ د شمالي لارو غوره جال لرو خو د منځنۍ آسیا سړکونه ډېر ښه نه دي. نوموړي پر مخ وویل د شمالي لارو د جال د ریل پټري به د اضافي سامان لپاره په کار راوستل کیږي.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ چپا 621
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113 14500 او 15000 کلو هرتز
او د انټرنیټ لاري په www.mashalradio.com کې پاکي صافي اوریدای شي.
ګران اوریدونکو ستاسو پام د یو نړیوال راپور په لور راګرځوم. وروسته له هغې چې په روسیا کې د تیر اتوار د ورځې د پارلماني انتخاباتو د پایلو پر سر روسیانو په احتجاجي مظاهرو ګوتې پورې کړې او امریکا او اروپایي ټولنې په دغه حق له اندېښنو څرګندونه وکړه، د یاد هیواد وزیر اعظم ولادمیر پوتین د زیارت په ورځ امریکا د مظاهرچانو د ملاتړ کولو لپاره تورنه وګرځول. نوموړی د خپل ګوند لخوا د روسیې د روان کال د ولسمشریز ټول ټاکنو لپاره کاندید هم ټاکل شوی دی. په دې اړه نور تفصیل له واشنگټن د مشال رادیو همکار هارون باچارا کوي.
د روسیې په پارلماني انتخاباتو کې په حکومت د لګول شوو د درغلیو له تورونو وروسته د هیواد وزیر اعظم ولادیمیر پوتین په خپلې لومړنۍ عوامي وینا کې بهرني طاقتونه په تیره بیا امریکا د دغو انتخاباتو د اغیزمنولو لپاره د سلګونه میلیونه ډالرو د مصرفولو په تور تورن کړل. نوموړي په ماسکو کې د خپلو سیاسي پلویانو د همکارۍ د کونسل غونډې ته په وینا کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په روسیا کې د احتجاجي مظاهرو د پارولو لپاره مسؤل وګرځو چې ویل
معلومړي
ځانګړی عکس العمل د خپل امریکایي شریکوالانو لخوا ولید. اولنۍ کار چې د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن وکړ، د هغې حتی د کتونکو لخوا د اسنادو د ترلاسه کولو مخکې د ارزونه چې انتخابات نه خو آزادانه وو او نه هم عادلانه، او دغه شان هغې د ملک دننه ځینو لوبغاړو ته یوه زمینه برابر کړه. هغې یو اشاره وکړه او دوی هغه واورېده، او د امریکا د خارجه وزارت په مرسته یې په فعاله توګه کار پیل کړ. د نوموړي له څرګندونو وروسته د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن په برسلز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې ډاډ ښکاره کړ چې د روسیې په پارلماني انتخاباتو دوی پورته کړي اعتراضونه پر ځای دي، چې ورسره یې د دغه هیواد د ولس د یو ښه راتلونکي لپاره د دوی له هیلو سره د امریکا د حکومت د ملاتړ څرګندونه هم وکړه. موږ په کومه طریقه چې انتخابات په عمل کې راوستل شول په اړه مو خپلې اندېښنې چې صحیح مو ګڼلې ښکاره کړې، او موږ د روسیې د خلکو د حقونو او د هیلو ملاتړ یو، سو دوی د پرمختګ کولو جوګه شي او د ځان لپاره د یو ښه راتلونکي درک لګوي، او موږ امید کوو چې په راتلونکو کلونو کې د دغه کېدلو شاهدان واوسو. رویټرز اجانس پر راپور کې لیکي ولادیمیر پوتین د روسیې تر ټولو وتلې سیاستوال واقع شوی، او امکان لیدل کېږي چې نوموړی د دوو نورو دورو لپاره یعنی د 2023 کال پورې د دې هیواد د حکمران په توګه پاتې شي. خو د اجانس په خبره چې په تیرو انتخاباتو کې د هغه د متحدې روسیې ګوند لخوا په پارلمان کې د پخوا په پرتله د لږو نشستونو ګټلو خو دا چې د روسیانو په هغه سیاسي نظام چې نوموړی په ملک کې چلول غواړي باور کم شوی دی. راپورونه وایي د روسیې پولیسو په ماسکو او سانټ پیټرزبرګ کې د پاسه زر تنه مظاهرچیان بندي کړي، خو په یوه وخت کې ویل شوي چې حکومت مخالف خلکو د را روان خالی په ورځ د نورو مظاهرو کولو تیاری نیولې دي. رویټرز اجانس په یوه وخت کې د یوې روسي مجلې رشیا ان فورن افیرز د مسؤل مدیر فیډور لوکینوف لخلي لیکي چې وایي د امریکا او روسیا اړیکې چې په 2009 کال کې د ولسمشر اوباما په کوششونو ښې شوې وې، په دا وروستیو کې د میزایلو د دفاع د اروپایي پروګرام په سر ترینګلې شوې چې د نوموړي په خبره را روان کال چې هم به اوباما او هم پیوټن په ولسمشریزه ټول ټاکنو کې برخه اخلي، د دواړو هیوادونو د اړیکو د لا خرابېدو احتمال لیدل کېږي. خاغلی لوکینوف په نهال کې اجانس ته ویلي روسیا چې له خاورې په افغانستان کې میش د ناټو ځواکونو ته اکمالاتي لارې تیریږي، کې دې شي له یاد سازمان سره له دغه مرستو کولو په شا نشي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
مشال ریډیو د حقایقو رابرټ سیرون کې
د فارن افیرز په نامه مجلې د پاکستان او چین ترمنځ پر اړیکو یو مقاله خپره کړې ده. دې مقالې ته سرلیک ورکړې دي چې د پاکستان په اړه د چین موامه. په مقاله کې پر دې بحث شوی دی چې د چین او پاکستان ترمنځ اړیکو ته پاکستان په کوم نظر ګوري او د چین هدفونه څه دي. زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقالې غټ ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
د پاکستان او چین ترمنځ د اړیکو په اړه د چین د کیسې یا ماما تر سرلیک لاندې خبره شوې ده. مقاله لیکي چین زیاتره وخت په هر ډول حالاتو کې د پاکستان یو ستراتیژیک ملګری، د تجارت او مرستو مهمه سرچینه، او د دې ملک تر ټولو نږدې پوځي ملګری ګڼل کیږي. مقاله لیکي د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د چین او پاکستان د دوستۍ په اړه ویلي دي چې تر غرونو جګه، تر سمندرونو ژوره او تر شاتو خوږه ده. هغه په سپتمبر کې پاکستان ته ورغلی د چین د ولسی امنیت وزیر مینګ جیانجو ته وویل چې ستاسو دوستان زموږ دوستان دي، ستاسو دشمنان زموږ دشمنان دي، او ستاسو امنیت زموږ امنیت دی. مقاله لیکي آیا که د چین لخوا ورته وکتل سي نو هم کې صدا سي ده او که څنګه. مقاله زیاتوي ځینو چینایي کمپنیو خو په پاکستان کې د ورپیښو خطرونو له امله په دې ملک کې د پانګې نه اچولو خواهش څرګند کړی دی. د بیلګې په توګه د چین د سکرو یا کوئلې را ایستلو یوې لوی شخصي کمپنۍ د رپورټونو له مخې د 19 ارب ډالرو هغه پانګه پرې ایښې ده چې له مخې به یې د بلوچستان په ګوادر کې د کوئلې، برېښنا او کیمیاوي موادو فابریکې جوړېدې. مقاله لیکي د چین او پاکستان ترمنځ اړیکې د چین څلور ستراتیژیکي هدفونه خوندي کوي. پاکستان د چین په لویدیځو صوبو او له آسیا سره پر پوله د امنیت باور ورکوي. د چین په لویدیځ کې د غریبو صوبو په دوه اړخیزه اقتصادي فعالیتونو کې قربتوب کوي، او په ختیځ آسیا کې د هند د امنیتي فعالیتونو په مخنیوي سره د براعظم په کچه د چین د راپورته کېدونکو سیال مخه نیسي، او دا باور کوي چې نور طاقتونه په خاصه توګه امریکا په آسیا کې خپل ګټو ته وده ورنکړي، لکه د بیلګې په توګه پوځ ګمارل او یا د تلپاتې لاسرسي انتظام کول. مقاله زیاتوي چې چین په افغانستان او نورو سیمو کې د هند د مخنیوي لپاره هم له اسلام آباد څخه کار اخلي. داسې نه ښکاري چې چین دې پاکستان ته د لشکر طیبه په شانډلو د مخنیوي ووایي کوم چې له دې ملک څخه فعالیتونه کوي. د مقالې په لیکنه داسې ښکاري چې چین اوس د هند ضد ډلو او د بلوڅ ازادي غوښتونکو او طالب پلو ډلو په منځ کې فرق کول پیل کړی دی، کوم چې د چین ګټو ته زیان رسولای سي. په بلوچستان کې د چین پر وګړو بریدونه سوي دي. د بیلګې په توګه په 2004 کال کې په ګوادر کې په یو بمی چاودنه کې څلور چینایي انجینران ووژل سو، او په 2006 کال کې هب ته نږدې پر یو بس برید وسو، او چین د خپل یو بل وګړي د تښتونې پر ضد د پاکستان له پوځ څخه د مرستې غوښتنه کړې وه. مقاله لیکي له امریکا سره د مخ پر لا خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې چې پاکستان څومره تمه لري، هغومره به چین په ساده توګه پاکستان ته نه قرضونه ورکړي، نه به هلته فانګه واچوي، او نه به هم نوې غیر مشروطې مرستې ورسره وکړي.
بوریوال کاکړو چې د پاکستان او چین د اړیکو په اړه د فارن افیرز د مجلې د مقالې مهمه برخه تاسو ته ورولې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو مونږ دا سې لیکو
MASHALRADIO.COM
ګران اوریدونکو، زموږ غلا مشال رادیو خاوري د اسلامي کالج په هنتون پېښور د پخوانی وایس چانسلر اجمل خان د تشتولو څخه باندې 15 میاشتې سوي، خو نو مړی تر اوسه نه دی خوشی سوي. د هغه تر تشتولو وروسته د پونتون وستونکو او شوونکو څو وخت احتجاجي مظاهره او هړتالونه وکړل، خو اوس خاموش دي. دا چې نو مړی ولې تر اوسه نه دی خوشی سوي، او د پونتون شوونکو او کارکونکو د هغه د خوشی کول لپاره څه هلې ځلې کوي، په دې اړه د مشال رادیو خبريال فواد علي شاه نور حال راکوي.
د اسلامي کالج پونتون د وایس چانسلر اجمل خان د تختولې کېدو 15 میاشتې پوره شوې. اجمل خان تیر کال د سپتمبر په میاشت کې په یونیورسيټي کې د خپل کور د مخینه سره د ډرایور تختولې شوې. د اجمل خان د غوا کېدو نو وروسته د یونیورسيټي استادانو، طالب علمانو او نور ملازمینو هړتالونه او مظاهره کړې وې، او په خیبر پختونخوا کې ټولي یونیورسيټي د یوې هفتې لپاره د احتجاج په تور بند شوې هم وې. خو که د سمو دې راسي که یو طرف ته حکومت د اجمل خان د تختولې کېدو په معامله غلی دی، نو بل طرف ته استادان او طالب علمان هم غلی دي. د پېښور پوهنتون د استادانو د نماینده تنظیم پیوټا یو غړی علي عمران وایي چې د اجمل د راخوشي کولو دپاره استادانو پوره کوششونه وکړل، خو اخر په چغو ستړي شو او چپ شول، ځکه چې د دوی په لاس کې هیڅ نشته.
دسې ته استاد چې تاسو ما نه تپوس کړي نو ما سره څه جواب نشته. ما له خو تش خندا هم راځي او ژاړه هم راځي، او ژاړه په دې راځي چې مونږ ایز استاد د خپل استاد خپل د کمیونټي کس مونږ نه پروټیکشن کولی شو، نه مونږ هغه بازیابۍ دپاره څه ګام پورته کولی شو، او بل خوا له حکومت باندې مال په خندا دې پورې راځي چې هغه ویر اباؤټس باره کې مونږ ته اوسه پورې سوک سو ویلی نه دي. ګورمنټ طرف نه څه بیان نه دی راغلی، لیکن هغه ډېر ښه فیملی سره تعلق دی. هغه د پېښور پوهنتون د پاره ډېر زیات خدمات دي، دغه اسلامي کالج د پاره ډېر خدمات دي، هغه ګومل یونیورسيټي وی سي پاتې شو.
د پېښور پوهنتون په کیمپس جوړو سلور وارد یونیورسيټو د کلاس 4 ملازمینو مشر احد خان وای چې دای ته د حکومت له طرفه د لاسه ورکړې شي و چې اجمل خان به ډېر زر را خوشي شي، خو دا سي ښکاری چې حکومت خپل وعده وفا نه کا.
تر نه چټیانو نه ډېر مخکې خبره ده چې یار خلکو ویل چې یار مونږه د یو بل د خلینم دا وره ده چې یار هغه خلکو سره د حکومت کم ذمہوار خلک دي، دا غي وسره سره بيتي شوې دي، او بلکې د دې خبره فائنل شکل ته ورسېده کې دې شي چې د اختر د چټیانو نه مخکې لکه چټیانو دي د هغه اختر راتلو نه مخکې دي کوټه بشول راغلي اختر به خپل کور تیر. خو دا غي باوجود هم چې کم دي مونگا ننو سبا ننو سبا، لیکن داغی باوجود ایس قسم لسه داغ نخکاری نو مونگم پا دی شک شو بکیو چه آیا حکومت پا دی که بی بس شو، آیا دا خلق چکم دی داوس دا خپل موقف نوڑی دلی دی.
بل طرف تا طالب علمان هم وای چې د اجمل خان درا خوشی کې دو د پاره دی اوس صرف دوا کول شي، ځکه چې د دې د هړتالونو او مظاهرو هیڅ فائدہ نه شو.
تیر کال د حواله باندې تقریبا یو میاشت نه زیات پورې یونیورسيټي بند شوې و، او ادین علاوه مختلف سیمینارونه هم شوي چې پاغه کې د مطالبه مونږ کړي ده چې دا د رخلاص کړي شي، او د دې تنظیم کې ځکه چې د دې سره او د یونیورسيټي د اسلام کالج او یونیورسيټي کوم تنظیم امی عمر هغه یو احسن طریقے سره دوی روان کړو، خو تر اوسه پورې یو کال نه هم د زیات ټایم شول چې اوسه پورې بازیاب نکړې شول.
د خیبر پختونخوا د حکومت چارواکي وای چې د اجمل خان در اخلاصولو د پاره حل زلې روان دي، خو دوی د دې حل زلو تفصيلات نه وای. دا خبره د یادون ور ده چې د اجمل خان د تختولو پړه ځای طالبانو په خپل سر اخیستې ده. فواد علی شاه، مشال ریډیو، پېښور.
گران اوریدونکو، له پېښور څخه ځو د ټانک پر لور. ګورنمنت ډیگری کالج ټانک د سیمې یو داسې تعلیمي اداره ده چې د جنډولا او سوهیلي وزیرستان لوستونکي هم زده کړې پکې ترلاسه کوي. خو د لوستونکو په وینا په کالج کې یکې یوې خواته د ښوونکو کمی دی او بنیادي اسانتیاوې نه لري، نو بلې خواته بیا امنیتي ځواکونو د کالج په بېلابېلو برخو کې خپل استوګنځایونه جوړ کړي چې د دوی تعلیم ډېر زیات اغېزمن کړی دی. د کالج د ستونزو او حل په اړه د مشال راډیو خبریال سیلاب مسعود رپورټ لري.
گورنمنٹ ڈگری کالج ٹانک و دا سے تعلیمی ادارہ دا چرتا چ دے ٹانک سرا سرا دنی میں قبائلی سی میں جنڈولا او سلی وزیرستان او وساو پر طالب علم پس دا کڑا لگیا دی دے تیرے سانو دے رات سے پہ سمکش کر کے جنو آلاتو او دے سلی وزیرستان راہ نجات اپریشن دے طالب علمانو تعلیمی سلسلہ ہم بدا وڑا چھولا بدا غا لڑکش دا طالب علم سویائی دیو طالب علم خبرو تا غوجوان سے
ڈگری کالج ابو ہریرا دا فورتھ ایئر اسٹوڈینٹ فضیلاکش واحد ڈگری کالج ٹنگ تھا پسیمکش دا کڑک جنو حالات پواجا سارا نند دا میش کالج دمر آباد وزم دا چھ دولہ سو طلب علم تعداد او سوا تمروغ دا میش آسٹلینا بند شوی دی او پداکش فورسز پروت دی میش تعلیم زبردست زب دلائی دائی
امون ممتاز انوار دے ز دلتا تھرڈ ایئر بی ایس سی چھ سبق ہوئے ز دا وے چھ مرا کالج چھ دا فورسز پروت دی امش کالج حال اس ڈیر خراب دے تری چلور کال مخشر ایسی فوج اندل تر غلی دی پراته دی اول خو کالج ډیر شتا داد او 1200 تعداد و نه کالج لایبری رئیس تا نه لیبرټری است کمپیوټر غونډ یوړه خدای چی چا سره یوړه سیس رومون خو بالکل وی وس شتانه بالکل پنام سامان ستا نه بشه لایبری چې کما وا اهم اول و وس هغه هم فوجان خپل پورشن توري سور کړه نور مشکلات د چا اوریا پورو باندې رګډی اور مضبوطه چیکینګ وی ډیر سړی د تعلیم چ سړی زړه لګی دغلواره مجا چې کله کتابونه روخستی مج زرون یی سبق تا دلته چروسی کالج ویني چې چا سره کلاشنکوف د لم جگانے لگے دلیری فوجانو ورچے جوڑے دے فوجانو گاڑی کالا پورتا تیری جی کالا کاتا تیری زخصر مشترنگا سبق ہوئی
دے ادارے یو بل طالب علم دے ادارے او طالب علمانو مشکلات استنزے پدارن بیانوی
امونم دے محمد آصف ترڈ ایئر سبق آیا امو دا کالج بارا شدار آئے دو چے کالج دیر وقت نا باند ہوا و بیچ کلاو شا و دا آرمی دو دے غلاوہ جا سٹوڈن تا دیر مشکلات پیش کی جی سٹاف کامائی دائی تکیم انگلیش ٹیچرون پنجلا جی دعا دی سائنس لیکچرار دی دس باز نور دی آ نشتہ کمی دو ہاسٹل غنڈ نیول شوی دی
مشال ریڈیو چ دے طالب علمانو دغا مشکلات ستونز او غشتنے دی ڈگری کالج ٹانگ پروفیسر خالد احمد مسعود پا مخشک شیش وے آغوی پا دارنگ زواب وکا
دے ڈگری کالج ٹانگ دا دے سٹاف مسالہ دا پا حقیقت یو مسالہ دو و مشتہ ہاں سیویرلی فیل کی جی چھ دا دے ٹیم نا دا یو مسالہ راونا دو چھ دا سٹاف کامی دو می سارا نو میج بدا سلسلہ لشه خپل ډایرکټر سره د خپل افیس سره په رابطه شي نو کوشش هم ده چې دا پیراش مش د امید سوتی چې د حالات لکه راون دي شکیږي او قانون ششول امید ده کالج هو ششي او غان دستور اسيږي چې په کوم باندې اول موجود
د طالب علمانو د وفاقي او صوبایي حکومتونو د وکمنو نه غشتنه وکړه چې د دوی او د دوی د تعلیمي ادارې ټولن مګرتیاو پوره کولو په غرض د ګړندی قدمونه پورته کړي سلام مسعود مشال ریډیو ټانک
گران اوریدونکو له ټانک څخه زو د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر لور د ګورنمنت های سکول ناکی بار مومند لوستونکي وایي چې د استادانو د کمبوت له کبله د دوی درسونه په نیمایي کې پاتې دي. بلخوا دوی په سکول کې د کمپیوټر لیبارټری او د لوبو د میدان د نشتون په اړه هم شکایت کوي. د مشال راډیو خبریال شانواز ترکزی په دې اړه د سکول له استادانو سره خبرې کړي او دا راپور جوړ کړی دی چې تاسو یې اوریدو ته بولم.
په ګورنمنت های سکول ناقی بر محمد ایجنسی کې سبق ویونکې طالب علمانو په وینا هغوی ته د ټولو لوی ستونزه د استادانو د کمی ورپېښه ده. د دې نه علاوه د کمپیوټر کلاسونه د لوبو د سرګرمو لپاره پکې نه خو استادان شته او نه د کمپیوټر لیبارټری. د لسم جماعت یو زده کوونکی مجاهد خان چې نهم جماعت کې خپل اسکول کې لټولو زیات نمبر اخیستې وي وایي
نهم کې موږ ته استادان یو کورس هم نه دی پوره کړی. ټول کتابونه موږ ته نیمګړی پاتې شوي. اوس موږ غالبا چې لس کاله په سټاډي کې وښول د لس کاله کې موږ ته و پیریډونه د وسه پورې پیریډونه نه دي اخیستل شوي. استادان خپله غاړه نه خلاصوي صرف خبرې کوي. تر اوسه پورې دا ټول استادان مجبوري خو نه ده کې یو کتاب نه دی ختم شوی. اوس وخت منگ تری سلور پیریڈ اہلا پورس کی لگی از منگ مجبوری نہ استادان خبری غلطی نہ نوٹ کری منگا استادان تدا گزارش تھا شاغری پورا پیریڈ نہ منگ تخلی
یونس خان نمی یوبل از دکون کے وای اول خو استادان ډیر کم وو
دو دری استادان مو دی نان دی کری استادان مڈو خو بیم منگا و ماتم کمپیٹیشن مقابلی وکوری او بار ته بیسټرو بس نن ته خپل مسکه رشکشم کو
د اوبو هم سه سہولت نشته بیا ما شومان چیرته چیرته نه اوبس کی افتخار هم یو بل زده کون کې دی او هغه وویل
اوبو سر یو خوب پټیم نه را رسیدل دا کوی ډیر د غری نه جی ټانکی وغیرہ فخر ما نه راوړو ډیر لري نه او زمنګ یو د غری اسکول یو خدمتګار دی غیر اوړي
او بچا ګل هم په لسم جمعات کې سبق وای هغه وویل چې د لوبو سرگرمیانې د هغه په اسکول کې نشته دی
میدان دغم نش سپورت گراؤنڈ انگا جگہ کی بنگر دغا کلو بھی کرکٹ دے ٹینس دے یا اسکواش دے دا رنگ ہے دا پار وستا نش بل بل اس نو اکم سادہ جی دی اس من کا پورا دغا کم راستہ کی خو بل کی دغا دے شمیر کم دے پورا نہیں من
او دا اسکول ی استاد محمد امین تمو د ماشومانو دغ گلی اڑان دکڑے نو ہغ تایید کرے
اغا خوجی ساسو خبر ٹک دا ہو حالات مطابق کمی اوس انشاءاللہ یو دو من سا اہم پوسٹنا خالی او ای سی ٹی پوسٹ تو وای کنا سینس اغا دو خورال خداغی باوجود منگ سو یو کم از کم درو کسانو کمیری چاگی کی یو پی ٹی دے یو ڈیم دے او یو سی ٹی دے جدا کا دریم پورشین ان شاء اللہ کورس خیر پورا کی گی تا سدا خبر کم چی کمپیوٹر حالات گڑ وڑ دی خلق دنیا کم جاتا اور رسید کمپیوٹر منگلا ضرورت دی او لیبارٹی مست دے خو سامان پہ کی ضرورت دی او د دین علاوہ مطلب دے سپورٹ دا پارا گراؤنڈ پہ کار دی
دا محمد ایجنسی دا محکمہ تعلیم دو یو چارواکی گل حسین پو وینا دا استادانو دا کمی مسئلہ بڑیر زر ہوارشی
بالکل کی ضرورت کمی یا پس کا دغین هغه موږ غیته د کوو فیرال موږ سره پوسټ نو ویکند دي نو هغه لپاره اډورټایزمنت موږ لا خل ذکر شو کوله چې فیرال لا بین دی دغه باندې کوم کمپیوټر لپاره نو موږ تقریبا زیات سکولونو ته ورکړی دي خو دا د سوي چې دا یو پروجیکټ او پاغي کې لکه هر سکول ته نو راغلی دا او سره سره روان دي مطلب کنه چې کوم سکولونو کې زیات ضرورت او په کوم لکه سوال پر شو اکاونټ شو د تاسو نه مخکې نه الی کولاو دي مطلب کنه نو په دې کې باندې چې غلی بټرین کار کوي شروع دي بکی سره لیب ان چارج لیب اسسټنټ هغه ټول پوسټ مو ته ورکړی دي
دا محکمه تعلیم محمد ایجنسی د چارواکو پوینا اله خو ایجنسی کې امنیت راغله ده خود استادانو کمې ده او کوشش یې ده چې کوم ځای کې استادان کم دي نو د هغه لپاره د استادانو نوی برتی وکړي شانواز ترکزای مشال ریډیو محمد ایجنسی
د تازه خبرونو سیمایي زو رپورټونو او خوګو سندرو باوري منبع مشال ریډیو
گران اوریدونکو ستاسو پام د یو سندرغاړي په اړه راپورټ راګرځوم علم پیرزاده ځوان سندرغاړي دی هغه په کراچي کې پیدا شوی او همال تلوي شوی دی نو موري په پښتو اردو او پنجابي ژبو کې سندري وایي ل د سره د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي خبري کړي او دا ریپورت برابر کړي دی چې تاسو یې اوریدو تر بوز لم او د نو موري په ژغ پیلېږي
پدی خیست زوانے میں پورش ورنا زما جانا ملنگی دا زما جانا ملنگی دا
دا آواز کراچی کے دمیشت پنجویش کلن سندرغاڑی علم پیرزادہ دے نموڑی دا موسیقی پنڑے کے لگا مودا مخ کی قدم اخو دے دے د بونیر چغرزو سیم سره تعلق لرونکو عالم پیرزاده وای چې په یو کمپنۍ کې د لاسو مزدوري کوي خود دې ترڅنګ هغه د موسیقۍ د حق مینوالو له جملې څخه ده د چاچې د هنر سره مینا د جنون تر حده رسیدلې وي
زما ډېر وړوکواله نه زما شوق زب په اسکول کې و ما نو اکثر ماته با میسیان اور سر اغو ماتوی چې ماته سو واورو تقریبا زما سلور کال کیږي چې زما یو ما یو سندر ور کړی وا زما جانانا ملنګیدا او زه خپل مستقبل ډیر خوی نم زه کوشش کوم چې مطلب از کامیاب شم ما زما دغه سندر زما ډیر زیاته خوخه ده زما جانانا ملنګیدا
د سادهګان خلق د کلی وس زما پل پکاڑو ولی پورانے دو دیدا یارے وڑا بندنا زما جانا ملنگی دا
علم پیرزادہ زیتبی کراچی خار پدا سسیما کی پیدا شوے چرتا چی ٹول غیر پختان خلق اسی گی او حمدہ وجدہ چی حغنا خپل جبا پختو احرا شوے وا خوچکلا حغا دسندر و میدان تراوو تو ننی وازی بیرتا خپلا حرا ظاهره کړي پښتو جب از دکړه بلکې دې جب کې یې سندري هم ریکارډ کړي.
زما یو البم راغلی دی او دین علاوه ویڈیوز چې ده ما ګڼ شی ویڈیوز کړلی اردو پنجابی او پښتو کې خه ویڈیوز هم خی او سندرم خی نو تقریبا 60 سے 70 ہزار روپو پورې یو ویڈیو جوڑی گی او ما نه ډېرې پیسې لګې دي مطلب ما 1.5 لاکھ روپے پکې ما انویسٹ کړی.
علم پیرزاده وای د نړۍ د خوخو سندرغاړو سندرې په غور سره اوري تر دې چې هغه د زیاتره سندرغاړو او د هغوی زمزمه کړې سندرې د هغوی په آواز او انداز ویلې شي.
30-40 سندرغاړو آوازونه زه وکاګلې شم او زما ټول خوختي زه سجاد علي زه ډېر غټ فین يم.
اے خدا تو نے مجھے ایسا خواب دکھایا جب حقیقت میں اسے توڑنا تھا
ظفر کریمی مشال ریڈیو کراچی.
تیری میری میری تیری پریم کہانی ہے مشکل دو لفظوں میں یہ بیان نہ ہو پائے.
مرز او متلونا
د جان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژن کیږي
جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مژ او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.